سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستاسو اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د فوري اقدام غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ژوند ژغورنې لپاره د فوري اقدام دغه غوښتنه د جمعې په ورځ د بیړنیو مرستو کارپوهانو وکړه. د ملګرو ملتونو د ادارو او غیر حکومتي مؤسسو دغو اتو جګپړو کارپوهانو د افغانستان له 15 ورځني سفر وروسته ویلي چې افغانستان فوري مرستو ته اړتیا لري. کابل پوهنتون له و میاشتو ځنډ وروسته نن بیا درسونه پیل کړل. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نویو مقرراتو له مخې نجونې او هلکان په دوو جلا وختونو کې درسونه پر مخ وړي. نجونې سهار وختي تر غرمې او هلکان تر له غرمې وروسته درسونو ته ورځي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان د پوهنتونو او ښوونځیو درسي بهیر ځنډول شوی و. د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې روانه میاشت به هغه درسونه چې وروسته پاتې دي پر مخ یوړل شي او پسرلی به نوی سمستر پیلېږي. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 1,000,000 الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په یو بیان کې دا خبره کړې. د بیان له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 500,000 تذکرې یوازې په کابل کې په خلکو ویشل شوې دي. د افغانستان یو وتلی سندرغاړی او کمپوز جوړونکی استاد ګلزمان وفات شوی. هغه 84 کلن و او له ډېره وخته له ناروغۍ کړېده. استاد ګلزمان بېلابېلو سندرغاړو ته سلګونه سندرې کمپوز یا جوړې کړې دي. ګڼو افغان سندرغاړو له هغې ډلې فرهاد دریا، نغمې، شفیق مرید او یو شمېر نورو په خپلو فیسبوکونو باندې د استاد ګلزمان د مړینې خبر خپور کړی او خواشینی ښودلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د مالی مقررو د تنظیم ادارې د پاکستان د ملي بانک د نیویورک څانګه په 55 ملیون ډالرو جریمه کړ. د دې ادارې پر اساس د پاکستان د ملي بانک څانګه د پیسو سپینولو د قوانینو د سرغړونې او د مالی مقرراتو د نری عایت په خاطر جریمه کړې. پاکستاني چارواکو ویلي د جریمه د ورکولو په هکله له امریکایي ادارې سره توافق شوی او د پاکستان د ملي بانک د نیویورک په څانګه په قصدي توګه کوم خلاف کار نه دی کړی. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ویلي اوکراین به تسلیم نشي. هغه نن داسې وخت په خپل ټویټر دا خبرې کړې چې روسي ځواکونو کیف ښار محاصره کړی. د اوکراین ولسمشر د کیف لیوی سنډې په یو ویډیوي پیغام کې زیاته کړې چې پلازمینه کې دی او خپله وسله به په ځمکه کې نږدي او د خپل هیواد دفاع ته دوام ورکوي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا د خزانه وزارت لخوا یو نوی جواز صادر شوی چې په افغانستان کې پراخ سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي. د طالبانو حکومت بیا لا ډیر څه غواړي.
په ټولو معنا اړیکې عادي سي د افغانانو د پرمختګ مخه ونه نیول سي او همداراز هڅه وسي سي افغانانو ته لا مرسته وسي له جګړې وتلې ملت ته.
د اوکراین ولسمشر ویلي په کیف کې دی او له خپل هیواد دفاع کوي.
Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось.
Дрема ураз дачі по Київ, панді де Русі лихва бридуна давам лері. Даван сан яу ватале сандаргаре яу кампус жураунке остат Гулзаман вафат шаве.
دغه ګټه کېږي ان شاء الله دا وچه منځکا چې په یو سول
رابو شو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا خزانه وزارت لخوا یو نوی جواز صادر شوی چې په افغانستان کې پراخ سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي. د دې جواز پر بنسټ له دې وروسته مالی ادارې، نادولتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالی فعالیتونه پر مخ وړي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له دې پریکړې هرکلی کړی او وایي ګټه به افغانانو ته ورسیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت یو جواز صادر کړی چې په افغانستان کې سوداګریزو او مالی معاملاتو ته پراختیا ورکولای شي. د دې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې دا جواز د جمعې پورس پور کړ او یوې اعلامې کې ولیکل. په دې جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه هم شامله ده. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د دې جواز موخه د افغانانو سره مرسته له خصوصي سکتور، نړیوالو شریکانو، متحدینو او نړیوالو خیریه مؤسسو سره کار کولو ته ژمنه ښودل شوې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې دا جواز په دې هدف صادر شوی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخه ونه نیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده. د دې جواز پر بنسټ له دې وروسته مالي ادارې، نا دولتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالي فعالیتونه پر مخ وړي شي. خو په دې اعلامیه کې هغه محدودیت ته هم اشاره شوې چې لاپرزن یو طالب مشرانو د حقاني شبکې پر غړو بندیزونه ښایي. اعلامیه کې لیکل شوی په ځینې یو طالب مشرانو او حقاني شبکې به تر هغه د امریکا بندیزونه روان وي چې له خپلو ځپونکو کړو نسخه لاس په سر شوي نه وي. خو د طالبانو حکومت د امریکا له دې پریکړې په هرکلي سره د ټولو بندیزونو پای غواړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد
په ټولو معنا اړیکې عادي سي د افغانانو د پرمختګ مخه ونه نیول سي او همداراز هڅه وسي سي افغانانو ته له مرستو اوس له جګړې وتلې ملت ته همکاري ته ضرورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې لیکلي د متحده ایالاتو د مالیه د وزارت لخوا صادر شوی جواز په افغانستان کې پراخو سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې ګټه به یې افغانانو ته ورسیږي. په اعلامیه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له قوله لیکل شوی باید روخانه وایم چې پر طالبانو به بندیزونه دوام ولري. د دله قوله دا جواز د خصوصي شرکتونو او مؤسسو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې د افغانستان له دولتي ادارو سره کار کوي، د ګمرک محصول مالیه او نور فیسونه ورکوي او په دولتي ادارو کې هغه ادارې هم شامل دي چې مشرانې د امریکا په بندیزونو کې شامل کسان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویست هم د دې جواز له صادرېدو هرکلی کړی او په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي هیله مند چې دا جواز به په لنډ وخت کې په افغانستان کې د قانوني، اقتصادي او سوداګریزې ودې لامل شي. دا تیرو دوو میاشتو کې د امریکا لخوا پر افغانستان د بندیزونو د نرمښت دریم جواز دی چې صادرېږي، هغه چې د افغانستان په اقتصادي خوځښت مثبت اغېز پرې باسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګست لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی ویلي دی چې اوکراین به تسلیم نشي. هغه په خپل ټوټر باندې داسې وخت دغه پیغام نن ورکړی چې روسي ځواکونو کیف ښار محاصره کړی دی. د اوکراین د کړکیچ د وروستیو جزئیاتو لپاره به له اجمل ان نه تازه خبرونه واورو. مهرباني
ستانګزه سبا د اوکراین په اړه باندې تازه شایان چراغلی غدا دي چې د روسي د رسنیو د څار اداري چې وا اداره د دولتي ادارې د رسنیو بیلابیلو ادارو ته امر کړی دی چې په خپل ریپورتونو کې دی د يرغل او اشغال کلمې نه کاری. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په بشپړه او څرګنده توګه د اوکراین پر خاوره يرغل کړی دی، بشپړ اشغال په نیت باندې او پر نړیوالو رسنیو سربیره د روسیې یو شمیر داخلي رسنۍ هم دغه د اوکراین وضعیت ته د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال یا پر اوکراین د یرغل کلمه کاری. بلخوا هماغسې چې تاسو ویل د کیف په شاوخوا کې نن جګړې روانې دي، یو شمیر رپورټونه او تلویزیوني تصویرونه چې په رسنیو کې خبرېږي ښیي چې د کیف دننه په ځینو کوڅو او واټونو کې هم د نښتو نښې علامې او آوازونه اورېدل کیږي. تر دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګوندې ولادیمیر زیلنسکی چې د اوکراین ولسمشر دی د خپلو ځواکونو ته داسې نښې نښانې ښودلي چې په ځینو سیمو کې د تسلیم شي، خو هغه نن په کیف کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مخ ته د یو کوڅه کې په لایف ویډیو کې چې په ټویټر یې خپره کړې وه راڅرګند شو او وی ویل چې اوکراین به هیڅکله روسیې ته تسلیم نه شي او دوی به تر پایه پورې د دغه اشغال پر خلاف باندې ودرېږي. نړیوالې رسنۍ چې کومې تبصرې کوي هغه دا دي چې روسیا په اوکراین باندې د دغه اشغال په ترڅ کې هغه څه چې دوی غوښتل چټک پرمختګ نشي کولای او د اوکراین ځای پر ځای چې دوی په کوم ځایونو باندې بریدونه کړي دي له مقاومت سره د سرتیرو او همدارنګه د اوکراین د عامو خلکو چې وسلې ترلاسه کړي دي مخته او د روسیې پرمختګ البته د روسیې د سواکونو پرمختګ د اوکراین په لویو خارونو په شاوخوا کې ورو دی. په ګڼو خارونو په ځانګړې توګه د کیف په شاوخوا کې روسیې تیره شپه درنې بمباری کړې دي. روسي ځواکونو او یو شمیر پوځي تاسیساتې چې د اوکراینی ځواکونو اړوند وه د نړولې او ویجاړ کړې دي. د مرګ ژوبلې په اړه باندې د اوکراین د دفاع وزارت وایي چې تر درې نیم زرو پورې روسي سرتیري
په دغه جګړو کې البته د اوکرين د دفاع وزارت ادعا ده وشل شوې دي. د خپل اوکرایني لوري ته د تلفاتو خبره کیږي، دقیق شمیر نه دی معلوم. وړ مورز زیلنسکي لږ تر لږه 144 اوکراینیان چې پکې پوځیان او ملکیان شامل و د دوی مړینه یې تایید کړې ده، خو له هغې را وروسته ښایي د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی وي چې کره شمیر یې پاړه نشته.
بله، مننه کوم. اجملان دو چې د اوکراین باندې د روسیې د یرغل د وروستي جزئیاتو نه موږ خبر کړو. اوس په همدې ارتباط د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د میشتو افغانانو او محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلی. د دغه وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې د خپلو وګړو ژوند خوندي او هغوی یو مسون ځای ته ولېږدوي. په اوکراین کې میشت افغان کډوال او محصلان هم د وضعیت د خرابېدو او د ځان خوندیتوب ته اندېښمن دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په اوکراین کې د افغان کډوالو او محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې لا کره معلومات او شمیرې نشته چې په اوکراین کې څومره افغانان او محصلان میشت دي، خو امنیت او خوندیتوب ته یې اندېښنې ډېرې دي. ممتاز رضوان نومیږي او پلازمینه کیف کې میشت دی. پرون یې په ټولنیزو رسنیو کې د مرګ اوازه خپره شوه، خو په خپله فیسبوک پاڼه یې ویډیو خپره کړه چې ژوند دی او ښه دی. هغه تیره شپه د ازادي راډیو خبریال سره په مسنجر د زړه خواله کړي، د ځان د خوندیتوب ډاډ یې ورکړی، خو نن سهار بیا زموږ پیغامونو ته ځواب را نه کړ. یو شمېر نورو افغان محصلانو او کډوالو هم په ټولنیزو رسنیو کې پیغامونه خپاره کړي او ویلي دي هلته خوندي نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم اوکراین کې د میشتو افغانانو او محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو شته امکاناتو او اړیکو په کارولو سره هڅه کوي چې د خپلو وګړو ژوند خوندي او هغوی یو مسؤون ځای ته ولېږدوي.
د بهرنیو چارو وزارت د سیمې ځینې حکومتونو او نړیوالو سازمانونو سره په دې تړاو له نږدې په اړیکه کې دی ترڅو افغانان د جګړې له احتمالي خطراتو لیرې وساتل سي.
په چک جمهوریت کې افغان سفیر شهزاد ګل اریوبي هم وایي دوی هڅه کوي چې اوکراین کې افغان کډوالو او محصلانو سره مرسته وکړي څو یو خوندي ځای ته ولېږدول شي. اوکراین کې نن د جګړې دریم ورځ ده. تازه راپورونه وایي چې جګړه د کیف تر څنډو رسیدلې او زرګونه اوکراینی سرتیري هم د خپلو خلکو د ژغورلو او خپلې خاورې د دفاع په موخه پلازمینې کیف کې ځای پر ځای شوي دي. له کیف د نورو هیوادونو سلګونه وګړي او محصلان هم وتلي یا هم د وتو په حال کې دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پنځمې پورې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په پوله کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ لنډختي وروسته دغه لار لا هم بند ده. په چمن او سپین بولدک کې سلګونه کسان د دغې لارې پرانیستلو ته انتظار باسي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سپین بولدک کې د تیرې اونۍ له جګړې را وروسته سلګونه کسان دواړو خواوو ته بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 24مه جګړه وروسته له هغه ونښته چې پاکستانی پوځیانو د طالب پولیساتو له لوري پر ډیورن کرښه د اصغنتار د شلولو په غبرګون کې پر طالبانو او نورو خلکو ډزې پیل کړې. په دې جګړه کې د افغانستان خواته دوه تنه ووژل شول او وبشت نور ژوبل شول، خو پاکستان د خپلو مرژوبلو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په سپین بولدک کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لار چې د سیمې اوسیدونکي ویش بولي لا هم بند ده. د پاکستان امنیتي چارواکو فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې دا لار نه یوازې د مسافرو بلکې د سوداګرو او تجارتي مالونو پر مخ هم تړلې ده. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم د نشودلو په شرط فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې د قومي مخاورو او مذهبي مشانو په ګډون یو پلاوی جوړ شوی چې له طالبانو سره خبري وکړي. د فرانس پرس خبري آژانس یو خبريال د بلوچستان ایالت اړوند د چمن په سرحدي شار کې سلګونه کسان لیدلي چې د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د دروازې پرانستلو ته انتظار باسي. په دې لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ یو له دوسترو لارو څخه ده، د ورځې سلګونه کسان تګ راتګ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په سړو سیمو کې لشپګ میاشتنی ځن روسته د نجونو والکانو پر مخ د پانتونو تړلې دروازې پرانستل شوې. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د اعلامیې له مخې ټول ماسلان خپل زده کړو ته تلای شي، خو د نجونو والکانو ټول یو زده کړې وخت بیل دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
حسیب الله احمدزی د کابل پوهنتون د پالیسۍ او عامه اړیکو د پوهنځي د پنځم سمستر محصل دی. هغه تیر کال پر دې پوهنتون د داعش په برید کې ټپي شو. احمدزی له یو کال تیرېدو وروسته چې لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او په لاره د تلو پر مهال ستونزه لري، د پوهنتون بیا پرانستل کېدو ته خوښ دی.
لطفا تحصیلي نهادونه او تعلیمي نهادونه مه سیاسي کوئ، او د دې ترڅنګ باید قوي امنیتي تدابیر ونیول شي ترڅو محصلین په یو آرامه او امن فضا کې درسونه مخته یوسي.
شهیره الهامی بیا د هرات پوهنتون د عامه اړیکو د ورستی سمستر محصله ده. هغه نن له شپږ میاشتنی انتظار وروسته خپل ټولګي ته تللې، خو اوس له خپلو نارینه ټولګیوالو سره له څلور کاله ګډو زده کړو وروسته جلا درس وایي. خوښه ده چې پوهنتونونه بیا پیل شول او د لیسانس دورې د بشپړېدو چانس ورته برابر شو، خو وایي په لومړۍ ورځ پوهنتون ته د راغلو نجونو شمېر ډېر کم و.
ټولګي ټول بیل بیل دي، هلکان د غرمې وروسته او انجونې د سهار پر مهال ځي. انجونې ډېرې کمې او محدودې دي، یعنی هغه مهال چې پخوا به ټولګي ته راتلې هغومره نه دي. پوهنتون د راتګ په عمومي دروازه د راننه کېدو اجازه هم را نه کړل شوه او په یوه بله لاره راغلو.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې له مخې په سړو سیمو کې ټول دولتي پوهنتونونه د کب یاهود په اومې نیټې پرانستل شول. د وزارت د پریکړې له مخې په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلا وي او نجونې به د سهار او هلکان به له غرمې وروسته ټولګیو ته حاضرېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو د پوهنتونونو د پیل په اړه خبرې ونه کړې، خو میاشت وړاندې مسؤولانو ویلي وو د کب په اومه به ټول دولتي پوهنتونونه پرانستل شي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د هغو محصلانو تدریس به چې د 1400 کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي د راتلونکي وریا حمل میاشت کې پیل شي. افغانستان کې لوړې زده کړې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا وبا، نامنۍ او د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه له امله له خنډو ځان سره مخ شوي او تحصیلي دورو ته سخته ضربه ورکړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پلازمینې کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو له لوري تصفیوي عملیاتو او کور په کور تلاشیو د دې ښار د ځینو اوسیدونکو غبرګونونه پاره ولی دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پر ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خپرسو ویډیوګانو او عکسونو کې ښودل کیږي چې د طالبانو له پلټنو وروسته د کورونو وسایل ګډ وټ سوي دي. په دې ویډیوګانو کې داګانې سوي چې طالبانو د کور په کور تلاشیو منظمه روزنه نه ده لیدلې او له خلکو سره یې چلند ډیر ښه نه دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د دې کور ته هم طالبان د تلاشۍ لپاره ورغلي و د نومنه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا کورنۍ ډیر ویریدلې ځکه په خبره یې د طالبانو د تلاشۍ روانه طریقه ویرونکې ده. خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا دا تصفیوي عملیات په ښه پالیسي وایي، ښایي له دې سره په امنیت کې لا ښه والی راسي. د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند پکتیا کوټ سیمې یو اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل:
پرون تقریبا لس نیمې بجې وې، دوی راغلو کورې ښه تلاشي کړ، وروسته یې رانه بخنه غوښتل. کلي کې و له هغوی سره مثلا که د تیر نظام یا بوټان پاتې وو یا کورتیګانې پاتې وې یا کومې وسلې وې، نو هغه له ځان سره یوړلې.
طالبانو دا تلاشۍ دوه ورځې مخکې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې خلک دې ویره او اندېښنه نه لري ځکه په خبره یې دا تصفیوي عملیات په کابل کې د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان سوی دي.
د افغانستان یو مشهور سندرغاړی او کمپوزیتور استاد ګلزمان وفات شوی دی. د ډېرې مودې له ناروغۍ کړېده د سلګونه سندرې جوړې کړې وې. یو محلي سندرغاړي معروف لوګری سره سلطان سرور خبرې کړې دي او د استاد ګلزمان په ژوند ورسره او همدغې پیښې باندې ورسره خبرې کړې.
بله، هو موږ سه درجه سلام کړې درلوده. ډېر ښه هنرمند وو، ډېر ښه کمپوزیتر وو او ډېر ښه شاعر وو. دا په افغانستان کې دا د شاعر د دې ځای اوس نه شي نه وایي. ګلزمان استاد استاد وو او د بهر هم ډېرې مډالونه افغانستان ته تقدیرنامه راوړې وو.
د ګلزمان استاد په شاعري او هنر کې کومه برخه د تاسو ډېره خوښیږي چې په بل چا کې نه ویني؟ هغه څه
هر شی ما خوښیږي، خو دا کمپوز دي ما ډېر خوښو. څه یاد شي به یو ډول یو د سیمه ته کمپوز کړو، ډېر ښه کمپوز کړو.
تاسو د بعضن په مجالسو کې په محفلونو کې ور سره همکاري درلوده، کوم وخت سره یو ځای شوی استي؟
بله بله، وو نو تلویزیون مینه کې مو سره ډېر همکاري کړې، مو سره به وغږه. بله او د مورور محمود ته میګا و سره په نصاب دی هغه چې و تاراندوی کې و محمود ته میګا
څه فکر کوئ چې د استاد ګل زمان تاثیر د افغانستان په موسیقي باندې په مجموع کې څنګه ګوري څه تاثیر درلوده په نویو هنرمندانو کې څوک تاسو دسې ګڼئ چې د استاد ګل زمان سبک ته نږدې وي
خان زمان دغه ولاده ده او بلم را د لوګر ده او د وسینو میږي الان د دې کمپوزونه زه په ترتیب باندې وایي چیرونه وایي
پیغلی زلمی کبی سینونا جوړی دمی نی بازارونا لا 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 په اراخوا
مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو کندهار کې د وچکالۍ او سیلابونو د اوبو د مخنیوي لپاره د محافظتي بندونو یا چکټیمونو جوړول زیات شوی دي خلکو یې د ډول بندونو جوړول د سیلابي اوبو مخنیوي کوي او د څښاک لپاره ترمزه کلان دي د اوبو سطح پورته کوي په دې اړه پام وکړئ دی رپورت ته
د وچکالی او د سیلابی اوبو د مخنیوي هڅې د کندهار ښار په شمالي برخه کې د میانکو په نوم کوچنۍ بند د 3 میلیون افغانۍ په لګښت د دې لپاره جوړیږي ترڅو له کندهار ښار څخه د سیلابي اوبو مخه ډب کړي او همدارنګ د ځمکې لاندې اوبو کچې ورسره رالوړ شي د کندهار اوسیدونکو نجیب وایي ورستوي کولونه کې د وچکالۍ لامل د کندهار ښار په ځینو برخو کې د اوبو کچې تر یو سل شپته مترو کښته سوې ده چې اوس به د دې کوچنی بند په جوړولو د اوبو اندازه پورته شي
د دغه بند ډیره ګټه ده چې په دې خاطر چې په خوا د دغه بند چې بند نه و دغه اوبه به راتلې د چونې کورونه یعنی موږ خپله کور په چونې کې دي د چونې ډیر کورونه یعنی موټران دغه اوبه وړل ډیر تخریبونه یې کول نو دا بند ډیر ګټور دی د خلکو دپاره هم د برمو دپاره ډیره ګټه کېږي انشاءالله دغه وچه منطقه چې و په 110 متره باندې اوبه کولې که دغه بند اوبه ودرېږي انشاءالله 80 او 100 متره رسېږي.
کندهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلان وایي د دغه ولایت په 12 ولسوالیو کې 375 چک ډمونه سروې کړي چې د همکارو موسسو او حکومت په مالي لګښت به جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مرستیال انجینر محمد نسیم ایوبي وایي تر دې مهاله د دغه ولایت په 6 ولسوالیو کې دا ډول 10 کوچني بندونه جوړ شوي دي.
په کندهار په 12 ولسوالیو کې ټولټال موږ په حدود د 300 چګډمونو کې سروې کړې ده چې دا غه جملې څخه مو په 6 ولسوالیو کې په حدود د 10 کوچنی بندونه جوړ کړی دي. دا په نمونوي شکل باندې دي چې په دغه ولسوالیو کې به دغه چګډمونو سروې کړی مو دي په راتلونکو کلو کې نور هم جوړ کو. دغه چګډمونه موږ هم د افغانستان د حکومت په بودیجه باندې او هم دارنګ ځینې همکار موسسات چې موږ سره کار کوي د اوبو په بخش کې د هغوی په مرسته باندې توانېدلی چې ځینې بندونه جوړ کړو.
د طبیعي سرچینو یو کارپوه انجینر محمد عارف وایي د چکډمونو جوړول د سیلابي اوبو راګرځول او د وچکالۍ په مخنیوي کې خورا مهم رول لري.
د بندونو او چکډمونو جوړول دا ډېر زیات ضرورت دی تر څو پورې موږ د وچکالۍ د اغېزو نه خوندي شو. ان زمینی او به موثر پیه شي هم کولای شي په مستقیم شکل باندې د زراعت لپاره ځنې استفاده وکړو او هم په دې شکل باندې د سیلابونو مخه ونیسو. په هر کال کې موږ تاسو وینو چې خلک د سیلابونو نه زیات په اغیزمن وي زیات کورونه یې تخریب کړي وي باغونه یې تخریب کړي وي. نو د چکډیمو په جوړولو سره کولای شو چې هغه سیلابونه هم کنټرول کړو او زیرزمینی او به موثر تغذیه کړو او همدارنګه کولای شو چې په مستقیم شکل باندې هم د زراعت لپاره ځنې استفاده وکړو.
له تیر څو کلونو راهیسې په هیواد کې د وچکالۍ او پر خپل سر د زراعتي برمو وهلو له امله تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې وچې سوي او د اوبو کچه ډېره کښته سوې ده. خو په هیواد کې وروستیو ورښتونو بیا د یو آباد کال هیلې غوړو.
تاسو ګڼ پیغامونه بیا هم موږ ته راغلي دي څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
السلام علیکم ګل محمدی من فراه ولایت بکوا ولسوالۍ تاسو دا پیغام پرېږدم. دغه کومه پریکړه چې بایدن کړی ده د افغانستان د شتمنۍ په اړه چې دا به د سپتمبر د 12 قربانیان تورکو دا هیڅ افغان نه مني او هیڅ په نړۍ کې هیڅ څوک هم نه مني او زموږ غوښتنه دغه ده چې باید ټول نړۍ او د افغانستان خلک د دې په وړاندې خپل ځخ پورته شي.
السلام علیکم عزیز خانیم لعزر و لسواری سخ پلومڑی قدم کی دی آزادی راڈیو ٹولو عزتمندو او قدرمنو کارکون کو او اوریدون کو دا دشل کلن مزل مبارکی ویم لموسیسات سخ ہیل کوم چی دی عزر و لسواری ٹول وگڑی پکرونده بختی ترچو دی مرستو فلڑی کی دی عزر و لسواری تا خاصا توجو کی کدرانا
دا طالبان لوړ پورو چارواکو دا پیغام ورسوي. دا پیغام خپور کړي د مساکله باندې وتړي دا ودی دي وکاږي مساکله کې دي په اوبو وچکالي ته ډېر د اوبو دغه سه ولس ګر صرف آزاد دا باندې وتړي. السلام دا زما پیغام دا لوړ پورو چارواکو ته ورسوي. السلام
دا غوښتنه مې ده چې د پاکستان بارډر کدی تورخم والی او کدی مثال سپین بولدک والی مثال د دوو کلو کې خروج او دخول د دوو کلو کې په یوه ناس کې به موږ څه وکړو؟ زه خو د مزدوري لخپاره کوم وری خو په وسوله د بل کاروبار لخپاره نه ځو. خو د مزدوري لخپاره زه خروج او دخول ټول د دوو کلو یې ځاس نو موږ به ډیر خوشاله یو.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221123248
د خبرونه دا برخه هم دومره و. زما همکاران نورو خبرونو کې در سره دي.
ازادي رادیو تا غوښته دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاندو خبرونه ده. د ملګرو ملتو د متخصصانو یوې ډلې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د فوري اقدام غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ژوند ژغورنې لپاره د فوري اقدام دغه غوښتنه د جمعې په ورځ د بیړنیو مرستو کارپوهانو کړې. د ملګرو ملتو د ادارو او غیر حکومتي مؤسسو دغو اتو جګپړو کارپوهانو د افغانستان له 15 ورځني سفر وروسته ویلي افغانستان فوري مرستو ته اړتیا لري. کابل پانتون لو میاشتو ځان ورسته نن بیا درسونه پیل کړل. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نوي مقرراتو لمخي نجونی او الکان په دوه جلا وختونو کې درس پر مخ وړي. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 1,000,000 الکترونیکی تذکری ویشلې دي. د افغانستان یو وتلې سندرغاړی او کمپوز جوړونکی استاد ګلزمان وفات شوی. هغه 43 کلن او لډیر وخت له ناروغۍ کړی دی. د امریکا د مالی مقررو د تنظیم ادارې د پاکستان د ملي بانک د نیویارک څنګه په 55,000,000 ډالر جریمه کړ. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ویلي اوکراین به تسلیم نشي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس دویمه نیمایي لرو. دویمه نیمایي کې لومړی د سپورت نړۍ خبرونه، بیا دوه اونیز پروګرامونه لرو، د لوبو له میدانه او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې.
په کابل کې د اوسلوبي لیک کې بلخ لوبډله لوګر ته 9-0 ماتې ورکړه. د طالبانو د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د بلخ چپندازانو د خېلو په کولو سره لومړی بریا خپله کړه. د دې ریاست د معلوماتو لمخې محمد امیر پهلوان د امیرجان تشورغانی په اس دوه میدانه او همدارنګه عالم پهلوان، عبیدالله پهلوان او نجیب الله پهلوان هر یو د بلخ په ګټه یو میدانونه وګټل. د اوسلوبي دریم پړاو لوبي تیرونی په کابل کې د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شو چې د روان لمریز میاشتې تر شلمې نیټې پورې دوام کوي. افغان کرکټر راشد خان هغه خبرونه رد کړ چې ګنې نوموړی به بیرته پاکستان سوپر لیگ سیالیو کې د لاهور قلندرز لوبډله سره یو ځای کیږي. نوموړی په خپل ټویټر لیکلی دی چې ملي لوبي ورته لومړیتوب لري او دای به خپل لوبډله سره وي. له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شول چې راشد خان بیرته پی سی ایل سره یو ځای کیږي. ټاکل شوی د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ کې لاهور قلندرز او ملتان سلطان سبا د فبروري په 28 فائنل لوبه وکړي او همدارز د راتلونکي دوشنبه په ورځ به افغانستان له بنگلاديش سره خپل دریمه نړیواله ورسني سیالی تر سره کړی. افغانستان له دی وړاندې بنگلاديش ته د سیالی بیللې وی. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې افغان لوبډله بل درې ورځنی لوبه ورسته له بنگلاديش سره دوه شلوري لوبي هم تر سره کړی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدان په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. پروانه پروانه کې اوري چې بنگلاديش په دوهمه یو ورځنی لوبه کې هم افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه او 2-0 په وړاندې سیریز خپل کړو. دا هم اوري چې په پلازمینه کابل کې د وزلوبي د لیگ د دریم پړاو سیالي روانې دي. څومره لوبډلو پکې برخه اخیستې او کله پای ته رسیږي؟
په دې لیګ کې به د 14 ولایتونو ټیمونه راځي او برخه به اخلي. دا لوبې به له نن څخه پیل یا د خطر په ترسمه پورې به دوام وکړي.
که وختونو د یو چپنداز یا پهلوان احساسات به هم ووري چې په دغه سیالیو پاړی لري.
دغه ډېر ساسونه هم موږ د لوبې ته راوستل دي د کامیابی په خاطر چې موږ ویسو.
بنگلاديش د کرکټ په دوهمه 500 لوبه کې هم افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې سره د درې ورځنی لوبو لړلې دوه وګټلې. اخوا په کابل کې د وزلوبي د لیگ په دوهمه ورځ دوه سیالۍ وشوې. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې فوټبال ملي لوبډله به د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخ شي. نور په دې راپور کې
د بنگلادش د بریا شیبی افغان لوبډلې ته په 250 وریز لوبه کې د اته اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. بنگلادش د لوبډلې په چو ګټله او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. د لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو افغان لوبډلې ته 300 منډې هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړي ونتوانېدل چې یاد هدف پوره کړي. افغان لوبډلې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په لومړۍ لوبه کې هم له بنگلادش ماتې خوړلې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ به وروستۍ یوه ورځنۍ لوبه د روانې فبروري میاشتې په 28 نېټه ترسره شي. دا لوبې د بنگلادش په کوربتوب د دې هېواد په چټکانګ ایالت کې روانې دي. دا نړیوال 500 وریز جام ته د ورتګ مقدماتي لوبې دي. افغانستان له دې وړاندې ایرلند او سکاټلند ته سترې ماتې ورکړې او اوسمهال 6 نمرې لري. په دې سیالۍ کې د هرې لوبې په ګټلو ګټونکي لوبډلې ته 10 نمرې ورکول کیږي. دلته په کابل کې بیا د وزلو بلیګ په دوام نن سرپل او بلخ لوبډالو بریاوې خپلې کړې دي. د افغانستان د وزلو بی فدراسیون غړي فهیم نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بازی امروز مو سرپل با سمنګان بود کې تیم سمنګان
زموږ د نن ورځې لوبه د سرپل او سمنګان ترمنځ وه. سمنګان حضور نه درلود او سرپل په دریو امتیازونو سره ګټونکی اعلان شو. د کابل او بدخشان ترمنځ لوبه کې هم کابل حضور نه درلود، نو له همدې کبله به د دوی لوبه د سه‌شنبې په ورځ ترسره شي. د بلخ او لوګر ترمنځ لوبه کې هم بلخ ګټونکی شو.
د ښاغلي نظری په خبره د سمنګان لوبډلې د اقتصادي ستونزو او مالی ملاتړ نشتون له کبله په دې لوبو کې لګډون ډاډه کړی ده. هغه زیاته کړه، د دې لوبو پر دوام به د دوشنبه په ورځ جوزجان د تخار، پروان به د کندهار او نورستان به د بغلان پر وړاندې لوبې ترسره کړي. په همدې حال کې د فوټبال نړۍ څخه هم د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د اتلولۍ جام سیالیو کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخامخ دي. د دغه لوبو په چاچونه تیر ورځ په کولالامپور کې ترسره شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو کې به د افغانستان ملي لوبډلې د بری چانس یاتوي.
در مجموع تمام ټیم ها برې
ټول ټیمونو د مخکې تک لپاره چمتووالی نیولې دي. موږ هم د دې ټیمونو لډلې یو او ژمنې چې له کلونو انتظار وروسته وکولې شو خپل خلکو ته خوښي راوړو او آسیا جام ته لار پیدا کړو. هغه تحلیل چې موږ لرو د افغانستان چانس زیات دی، خو هیڅ ټیم ته باید په کم سترګونه کتل شي. ټولې لوبډلې ښې دي، یوازې څه چې ژمنه یې کوو هغه دا دی چې د فوټبال فدراسیون ژمن دی تر څو په دې لوبو کې بری خپل کړي.
د افغانستان لوبې د جون په 8مه، 11مه او 14مه نیټه دي چې هند کې ترسره کیږي او که افغانستان ګټونکی شي مستقیم به د آسیا اتلولۍ جام ته لار پیدا کړي.
اوریدونکو زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. په راپور کې مو اوریدل چې بنگلاديش په دوهمه 500 وریزه لوبه کې هم افغانستان ته ماتې ورکړه. د ماتې لاملونه څه وو؟ د افغان کرکټ بورډ پخوانی کارکوونکی او د کرکټ مبصر بختیار ساحل می په دې اړه پوښتلې.
د بنگلاديش پر وړاندې د دواړو یو ورځنۍ سیالیو د بایلات څو لاملونه کېدلی شي. لمړنۍ لوبه کرختیام سره وایي هغه خو په 45 منډو د بنگلاديش شپږ لوبغاړي موږ سوځولي وو. هغه لوبه تقریبا 80% افغان لوبډلې ګټلې شو، یعنی تر ډیره پورې داسې برېښېده چې افغان لوبډله دا لوبه ګټي. خو د بنگلاديش دوه توپ وهونکو، دوه ځوانو توپ وهونکو دغه لوبه تر اخره پورې بوتله. د هغې لوبې د بایلات علت دا و چې د 11 اوور نه تر 25 اوور پورې زمونږ فیلډنګ اټیکینګ فیلډنګ نه و. موږ چې څنګه په کار و دی هغوی شپږ لوبغاړي سوځولي وو. موږ باید لږ تر لږه تر 150 اوور پورې اټیکینګ فیلډینګ ساتلی وای او وکټ په وکټ توپ اچونه چې موږ بیټسمینان دې ته مجبوره کړی وای چې هغوی یا ډیفنس وکړي یا شاټ ووهي. د نننۍ لوبې د بایلات لامل خو د لومړنۍ خبره دا وه چې هغوی 300 ټارګټ وټاکه. موږ بولینګ ښه ونه کړ، موږ فیلډینګ کې ښه نه یو. دغه آؤټ فیلډ چې د بنگلاديش دغه لوبغاړي آؤټ فیلډ ډېر زیات تیز ده. دغه راز ویکټ چې د تر ډیره پورې سیده ویکټ ده، په هغه باندې نه سپین کېده نه پې سوینګ موجود و. معمولي یو څه کېدل، یا به په سیم کې په بال به په سیم ولګېده، لږ موومنټ یا حرکت به پکې و، یا به که فلایټ سره به دې وکړه سپینر به فلایټ سره وکړي، لږ معمولي بریک به پکې و. نور دغه ویکټ ډېره سیده ویکټ وه. تر ډیره پورې رحمت شاه هم ان لکی آؤټ شو، ریاض حسن خپل ځان آؤټ کړ، ایکسپیرینس یې نو. کله چې بیا موږ په ټاپ آرډر کې دوه بیټسمینان له لاسه ورکولته د عظمت الله او مرزی را لېږل مناسبه پریکړه نه وه. الته د سیو څوګ راتک په کارو چې لکه نجیب زدران چې د غلوبه یو حد پورې بوزي بیا که رحمان الله بیا که عظمت راځي عظمت باید لږ تر لږه ټایم تیر کی وخت تیر کی ځکه وې سنگل ډبل کولای شوې په عموم کې کومنګ وایو چې منګ توپا چونه لا هم هغه سینه د توپ نیونه هم هغه سینه د چې څنګه په کار دا او کیپټان هم هغه لیډینګ فرام د فرنٹ ورته وای تر ټولو مخ کې کیپټان باید پرفورمنس وکړي کیپټان رنز نه کوي په ټاپ اورډر کې راوځي د رنز نه کول د خپل د دې معنا ورکوي چې هلته په ټیم باندې وروسته پرېشر وي کتا ته میډل اډر او لو اډر څومره رنز مو کې خو چې په ټاپ اډر کې تا خ سټارټ نه ورکړي نو ستونزې جوړې دی شي په ټوله کې زمنګ کمبینیشن د ټیم بیا هم نه د جوړ منګ په دویم میچ کې درې چینجز درې بدلونونه درلودل چې دا یو خاص غږ نو ابراهیم زدران په کارو هغه په لوبډلې کې سینیئر پلیئر ده ځوان پلیئر ده هغه کولای شي چې تر ریاض حسن هغه ډېر ښه ثابت شي دغه راز ګلبودین او یمین ندی په کار په لوبډله کې یعنی د ډېر وخت لپاره خو لږ تر لږه زمونږ نور کم فاست بالر چې د فرید او ورسره عظمت د دوی نه باید ښه استفاده وشي نور په ټوله کې بنگلاديش په خپل کنډیشن کې استرالیا او نیوزیلند او هند دوی ملکونو ته شکست ورکړي اغه غل لوبډله ده چې د خپل کنډیشن نه به حد ډیره ښه استفاده کوي او د خپل کنډیشن په استعمال باندې ډیر زیات ښه پويږي منګ به یوازې هغه څه چې منګ لومړی لوبه کې کوم موقع په لاس کې درلوده اغه نم صحیح استفاده و نه کړنو دغه یغه خپل هغه قوي نقطو نه وس ډیر ازمي او ډیره ښه استفاده کوي
د کرکټ افغان مبصر بختیار ساحل په پلازمینه کابل کې د افغانستان د وزلوبي لیگ دریم پړاو سیالي روانې دي دا سیالي چې د تیرې پنځشنبه په ورځ په رسمي ډول پیل شوې د روانې لمریزي میاشتې تر 15 دوام کوي د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمد الله وسیق چې د دې سیالي او د تنظیم چارې هم پر غاړه لري ازادي راډیو ته وویل
بلې نن د خود پنځمه ده او د بوسکشي د لیگ د برگزاري لپاره همدغه نیټه ټاکل شوې و الحمدلله له خپلې ټاکل شوې نیټې سره برابر په خپل وخت باندې دغه لوبي د افتتاحي مراسم یې پیل شو بوسکشي د افغانستان د ډیرو مشهور او تاریخي لوبو څخه ده شپږ سوه کاله مخینه لري په دې لیگ کې به د شپاړسو ولایتونو ټیمونه راځي او برخه به اخلي دا لوبې به له نن څخه پیل یا د خود تر 15 پورې به دوام وکړي په دې کې به په ډېرې هیجاني لوبې ترسره شي بلاخره به یو ټیم برنده اعلانېږي دا د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي او خپله د افغانستان د اسلامي امارت د راتګ وروسته دا تر ټولو یو غټ پروګرام ده او موخه هم د دغه سیالۍ د پرګزارۍ څخه مطلب دا و چې خپلو خلکو ته خوشحالي ورکړو او خپلو خلکو ته یو دغه پر شونډو باندې مسکا راځي
او اوس هم د وزلوبي د روان لیگ دریم پړاو پړه د یو چپانداز یا پهلوان څرګندونه اورو
زه رستان پهلوان د بغلان ولایت د ټیم د فدراسیون یو غړی یم یاره نو داسې دغه وضعیت هم سکتل د مونږ هیله نه واوله کې نو چې کله بیا هم وروسته وکتل سي امنیت خراغی او د امنیت لخوانه د افغانستان لسته ډاډ لکه طالبانو ورکړل نو بیا ماشاءالله د مونږه امید ورته پیدا شو او نو مونږه ټول ولایتونه تقریبا شپاړس ولایت راغلي دي کابل ته شپاړس ولایتونو سلور ولایتونه خپل مابین کې ټیم لري نو دوی بیا یو ولایت لکه له یو ټیم نه یو بل ټیم نه فاینل ته وځي بیا به اخر هم سره
او تاسو د بغلان د ټیم نه لوبيږي څومره آمادګي لري ستاسو ټیم سکل د دې سیالیو د تلوالې د ګټلو لپاره
ان شاء الله د مونږ د بغلان ټیم سکل سل په سلو آمادګي خیر تیر کال دیمنګ ټیم دولو به موګټل یو لو په موبایل له ځکه چې موږ آمادګي صحیح دی پهلوانانو نو او د اسوم صحیح آمادګي نو سره لرل هغه مینواله ته موږ خپ پیغام لرو ځکه د دیمنګ مینوال چې موږ تشویق کړیو کدا مینوال نه او موږ تشویق خبر نه نو حتی دومره کامیابی بیا لاسته کولای نسو
او دروانه خبرونه ورسته مطلب دا چې د اولمپیک نړیوال کمیټې د خپل ټولو فدراسیونونو څخه غوښتي چې په روسیا او بلاروس کې ټول فعالیتونه وځندوي د اولمپیک د نړیوال کمیټې اجرایی پلاوی پر اوکراین د روسي د یرغل په خبرګون کې د ورزش د نړیوالو فدراسیونونو څخه غوښتي چې په روسیا او بلاروس کې خپل پلان شوی ورزشي فعالیتونه لغوه او یا هم له دغه هیوادونو نورو هیوادونو ته ولېږدوي دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د اروپا د فوټبال فدراسیون هم ویلي چې د اروپا د فوټبال د تلولې د جام روسي لوبه چې ټاکل شوی و د مئی په میاشت کې د روسیې په سینټ پیټرزبورګ کې وشي پر اوکراین د روسیې د برید په خاطر اوس په پاریس کې کیږي دی فدراسیون په یو اعلامیه کې دا هم ویلي چې د اروپا د فوټبال د فدراسیون په چوکاټ کې د اوکراین او روسیې د داخلي کلبونو او ملي ټیمونو د فوټبال سیالي به هم تر راتلونکي اعلان پوري په یو درېمګړي هواد کې تر سره کیږي. د یو بل خبر لمخې فورمول 1 اعلان وکړ چې د روسي د ګرند پریکس د موټرز غلولو سیالي لغوه کړي چې تکل شوی و د سپتمبر په 25مه وشي. فورمول 1 چې پر اوکراین باندې د روسي د یرغل په خبرګون کې دغه پریکړه کړې ویلي دي چې موږ په اوکراین کې حالات په پوره اندېښنې او ټکان سره تعقیبوو او د اوسني وضعیت لپاره د یو سوله ییز حل هیله لرو. ترنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونه د لوبول میدانه ونې ځ خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن فارم هر چرته چیاس روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تان نڅنګ درنو ورېدونکو سلام. دا ونی د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې په کورونو کې بد روي کوي. دوی څنګه کولای شي خپل احساساتي روي کنټرول او په کور کې مناسب چلن وکړي؟ په دې اړه به د ځوانانو بحث او د ارواپو خبرې واوري.
سره کوم خبره کته پورته شی او خپل خورې په تمانچه وشتلو
هم د سچ تاسو دردېګي د خپل غوخه کش کوي د سچ دردېګي اغه یم هم د سچ دردېګي
تجربه شوی قاعده ده چې کورنۍ معقول کورنۍ وي حکومت ترته نشته.
ډیر ځوانان شته چې په کورونو کې بد روي کوي. ارواپوهان د دې ډول رویو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه د پلار یا په کورنۍ کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر او ناسم ټولنیز چاپیریال ګڼي. د پکتیا اوسیدونکو فدا محمد باران هم مني چې ځوانان په کورونو کې دغه سره وی کوي خو د په باور د ښکار نه دی.
واقعیا ځینی ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویند باندې غوسه کوي، بد رویه ورسره کوي، حتی فزیکی برخورد کوي چې دغه بدترین کار دی.
په کورونو کې د ځوانانو بد رویه ممکن ډېرې بدې پایلې ولري. د کابل اوسیدونکو بلال عمری د همداسې وی پی کی کیسره تکوي چې د یو ځوان د بد رویې له کبله رامنځته شوی و.
زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پیښه شوه چې یو ځوان راغلی او کور ته خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوه او خپل خور په تمانچه وشتلی و. په تمانچه وشتلی و او هغه داسې د خبره پټه کړ چې د وړه ماشوم یا وړه ورورې په تمانچه باندې لوب کړی او د خورې وشتلی و. او د سنور ډیر مثالونه شته زموږ او تاسو په چاپلیاف.
د ځوانانو د غوسو او بد رویو اثر په کورنۍ څه وي؟ دغه سروي څنګه مناسب او ښه کېدلی شي؟ په دې اړه مول ځوانانو سره بحث کړی او همدغه مسایل مو ترې پوښتلي. په بحث کې برخه اخیستونکي مل خمر، منتشر شاهی، سیالی صوفی او مریم مایار دي. کمر صاحب، په کور کې د ځوانانو د بد رویې علتونه څه دي؟
زه فکر کوم چې لوی لامل دا ده چې موږ ډېر ناوړه تاثیر اخلو. مثلا موږ په کور کې مور او پلار متاسفانه باید سړی وایي چې زموږ اکثره میندې او پلارونه نالوستې دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې ترې متاثر شي او یو غوره تاثیر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که ځینې ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی دی. نو د ده نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو د زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی باید زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع واوسېږي او زما غوښتنې پر ځای کړي او هرې روا او ناروا خبرې ته مې باید لبیک ووایي.
یوسف صاحب، په کورونو کې د ځوانانو د بد چلند نتیجې څه وي؟
یو خو دا ده چې د کورنۍ نظام ړنګی دی. د سره دا مینه کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور او زوی د ترمنځ یې دا ړنګیږي. اکثرا د حالت شاهد چې همدغه ځوانې چې کله کور کې بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون تم انتقالیږي یو ورځ کور کې جنجال کوي سباله په کوڅه کې جنجال کوي بل سباله په خار کې جنجال کوي نو داسې یو جرمی ډول هم د دین جوړیل شي
هغه له معیار کراته وای چې تاسو کله په کور کې د ورونو یا خويندو له نامناسب روی سره مخ شوی یاستي څه ډول سره در باندې کړای
کوم باندې لکه د مثال درکم خ خواړه به می پخ کړیو او د سرخان په سر به چې ما کله د سرخان را تیار کړلو ورور به می چې او د چيري مالګه پکې نشته یا مثلا ولې غړی ډیر دی یا مثلا غړی کم دی یا مثلا ولې مدا پخ کړی ولې بل شین نو څه ډیر زیات دی نه امید ای احساس مې چې ګور ما څومره په مینا تیار کړی مګر تاسو ولې داسې کوي نو دا خبره شته په هر کورنۍ کې او دوی خزیتا یا د غلام پسترګه یا د نوکر پسترګه یا د مزدور پسترګه ګوري مګر دا ډیر بد خبره ده ځکه که زه وایم هغه کسان ته هغه نارینه او ته هغه هلکان ته زه غواړم دا خبره واضح کړم چې ګوري تاسو یو موجود دی ښځه یا نجلۍ م همداسې یو موجود دی همداسې چې تاسو دردېږئ د خپل غوښه کش کوي داسې دردېږئ هغوی م همداسې دردېږي
شاهي صاحب ځینې ځوانان داسې وي چې هغوی بهر ډېره ښه رویه کوي خو کله چې کور ته راځي نو هلته یې رویه ډېره بده شي ولې ځینې ځوانان بهر ښه رویه کوي او کور یې رویه خرابوي
ارې او کور یو شهزاده لري که نه نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري هغه کور کې ځان سیسټمونه لري که نه ټول مجبور دی چې د هغه تابعدار اوسېږي د باندې بیا موږ لپاره هغه شهزاده نه وي که نه یا د باندې خلکو لپاره دا لږ سیده دا شهزاده نه وي هغه هلته نور شهزادګان هم وي نو هغه مجبور هم وي که نه چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کړي یعنې ټول خلک د خور او مور او ورېندار نه داسې د هغه خبره مني او کور کې دی نو بیا هر شی چې زه غواړي هغه کوي
اوس په پوښتنه داسې وکړو چې څنګه کیدلی شي د ځوانانو دغه بدې روي په ښو رویو واوړي او کورنۍ نظام او صمیمیت چې په کورونو کې وي هغه خراب نه کړي خمر صاحب
ښه خبره ده چې دوی دا درک کړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان د انسان کېدلی شي بهترین ملګري د انسان کېدلی شي او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو مشورې ورسره وکړو خبرو ته یې غوږ ونیسو نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي
صوفي صاحب څنګه کېدلی شي یو ځوان په کور کې داسې څه چې ویني چې د ده په زړه برابر نه وي یا د ده لپاره نه دي شوي هغه خپل احساسات کنټرول کړي
د احساساتو کنټرول دا کولی شي چې یو ارواپو ته موږ لوړ شو یا داسې کسان موږ سره فامیل کې وي چې هغه ځوان کنټرول کړی شي د هغې احساسات کنټرول کړی شي داسې حساسیتونه هم درک کړی شي او د هغې سره د روي او چلند اصول هم ورته معلوم وي چې څنګه د دې احساسات او د جوش کنټرول کړی شي
شاهي صاحب الله تاسو هم دغه پوښتنه کوو چې څنګه کېدی شي احساسات کنټرول شي او روي مناسب او سمې وي په کور کې
د باندې موږ مثلا درکوو چې مثلا نور خلک موږ نه درکوي که نه او موږ خپل احساسات کنټرولوو دا تجربه د کور کې موسي مقابل لوری دم لګدار کی او کوششو کې څه دغه احساسات پر کنټرول کی
اغه ل معیار په دې خاطر چې پکور کې روی مناسب شي څه کېدل شي یعنی هلکان او نجونې باید څه وکړي
لمړی به زه باید ویم چې دوی کورنۍ مشران باید څه وکړي د غصې نه د کار نه اخلي سي د چاولات لکه سړی چې ماشوم یې نه پويږي غلطي یعنی کیږي اشتباهات کیږي په هر برخه کې مګر هغه باید کینول شي څه خبري وکړي شي چې تا ولې د اشتباه وکړه کنه څه لامل شو چې تا دا کار وکړو نه چې هغه وهل شي وهل د هل لار نه ده یا څوک غندل یا هغه تحقیرول دا د هل لار نه ده بلکې هغه نور مخدای کیږي په دې کې مګر کې یو څوک کینول شي کنه عادي سم صحیح خبري ورسره شي هغه کوي شي چې ډیر ښه خپل مشکل وړاندې کې ترڅو په راتلونکي کې بیا څه کار ونه کړي
د بد روی د کنټرول او پاکور کې د ښه چلند کولو په خاطر مو د ځوانانو وړاندیزونه واوریدل خو ځواني چې د احساساتو او حاکمیت غوښتلو دوره ده څنګه کیدلی شي یو ځوان پکې د ستونزې یا نیمګړتیا له لیدو وروسته احساساتي نه شي له ارواپو استاد ضیاءالحق شم سره مو په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلي چې ځوانان څنګه خپل احساسات کنټرول کولی شي
هر لار نه چکیږي د دې په وجود کې باید عقل ډیر شي تر احساساتو د څنګه کېدلې شي اول د خپل باید په دې خبر باندې پوښتنه چې خداګاهي ازان پوهاوی غته بحث چې خپل په ځان باندې نه پويږي مونږ ټول دغه سیو لرونی اړه نورمال خلک نه یو دا رانه کېږي رسې بلې دا چې د کورنۍ جوړښت ته عیار شي چې لدی ورسته به رسنه شي د ته همکار نه شوی اوس هم خیر دی مثلا دا مثلا زه وګڼی چې دغه احساسات چې دغه تدې د کنټرول وړ نه و دا ځل نور یا همدا سره د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي باید زمينه باید بدل شي ټول دا خبر رټولې کې پدې چې نسل او د نسل په پیلنې او کرونو باندې ډیر کار او ډیر تمرکز وشي. بیا که وغواړم یو هغه وکړم یو سپارښتنه وکړم چې څوک ځان کنټرول کړي، هغه رواني لارښوونې دی چې اوبه دې وڅکي او سره دې وکړي او خبرې دې ونه کړي، یوازې د کینې څو شېبې ته احساساتي وو. دا لارښوونه په روانپوهنیزو بحثونو کې شته.
بد چلندونه چې ځوانان په کورنیو کې کوي ډیر وخت د دې لپاره وي چې دوی پر کورنۍ حاکمیت ولري. مثال که په راتلونکي کې دوی څه غواړي بیا داسې ونه شي لکه اوس چې تکرار شوي وو. څنګه کېدای شي چې یو ځوان بې له تاوتریخوالي هغه کار چې د ده توقع له کورنۍ څخه وي هغه بې له تاوتریخوالي په کور کې وشي؟
د حاکمیت مسله زموږ په ټولنه کې مهمه ده او که نه له علمي اړخه ډېره ښه نه ده، دا ډېره سیاسي مسله ده. په دې معنی سیاسي ده چې قدرت لوبه پکې کېږي. یعنې تاسو باید خپل زور معلوم کړئ، تاسو باید یو څه کسان ولرئ ستاسو تابع وي. تجربه شوې قاعده دا ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حاکمیت ته اړتیا نشته. د دې فورم له مخې زموږ کورنۍ غیر معقولې کورنۍ دي، زموږ جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي. په اسانه سره دې څوک خبر نه پوهېږي، مشکل دې نه حل کېږي. د بنیاد دغه جوړښت غلط دی، بس ځکه هغه توقع چې موږ ترې لرو له بنیاد په دې جوړښت کې منځ ته نه راځي، لاسته نه راځي. بیا هم که سړی وغواړي چې مثلا ووایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کړو، اوله مثلا زده کړه ده. د ټولې نړۍ د ډېرو لویو ستونزو اساسي د حل لارې یا په زده کړه کې خلاصه کېږي یا په اخلاقو کې، یا په یو څه باندې څوک نه پوهېږي ستونزه منځ ته راځي، یا پوهېږي نه ترسره کوي چې هغه ته باید پام وکړي. یو آخر خبر مې دا وکړم چې مثلا د یو ماشوم لپاره که موږ یو خبره کوو که مخکې کښېنو ورسره دواړه لسونه ونیسو موږ ورسره همقدې سو خبرې وکړو، دا تر ټولو ډېره معقوله ده د هغه د عقلانیت د ودې لپاره تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو. دا فورم ته سره واخلئ ټولو برخو ته ویسئ. زموږ ځوانان سره د پورته نه خبرې کېږي، دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره. درس هم داسې شوی دی، ښوونکي د پورته نه خبرې کوي او علم طولي تقسیم شوی دی، نه عرضي، په څنګ نه دی راغلی ټولو ته. یو څه کسان دي چې باید زده کړه وکړي، یو څه کسان دي چې باید پورته کښېني، یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي. چې موږ وشو کولای یو ښه معقول ژوند ولرو، ډېرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کېږو چې هغه اوږدمهاله پروګرامونه دي. لنډمهاله هم دماغ نه راواخلو، باید اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو، لږ تر لږه د بل چا حیثیت وپېژنو، د بل چا عزت ته فکر وکړو، لکه خپل ځان ته چې فکر کوو نورو ته فکر وکړو، خپل حقوق وپېژنو، خپل حد وپېژنو. د پېژندلو چې د زده کړې برخه ده اخلاقي موارد راشو، هماغه باندې عمل وکړو، نور ته ونه وایو، هسې نور باندې فشار را نه ولو، سنجیده ژوند د ځان لپاره چې تاوان نه غواړو د بل لپاره ونه غواړو، دا ټول سره معنا کېږي نو.
درنو اوریدونکو، وای د تورې زخم جوړیږي خود ژبې نه، ځکه خو غوسه کېدل او بد رویه کول ښه نه دي. په همدې اړه یو حکایت هم شته چې وایي یو بدخویه ځوان و چې په هر شي به غوسه کېده او په کور کې لانجې کولې. پلار یې یو کیلو میخونه ورته راوړل او زوی ته یې وویل هر وخت چې په غوسه کېدلې نو دا یو میخ په دیوال کې ټک وهه. په اوله، دویمه او دریمه ورځې ډېر میخونه ټک وهل، خو له یوې میاشتې وروسته ځوان ستړی شو. پلار ته یې وویل چې زه نور نه غوسه کېږم. پلار یې بیا ورته وویل هر ځل چې غوسه دې کنټروله او حوصله دې کوله یو میخ بیرته له دیواله راوباسه. ځوان به هره ورځ میخونه راویستل او خبره دې ته ورسېده چې په دیوال یو میخ هم پاتې نه شو. پلار یې خپل زوی تر لاس ونیو او دیوال ته یې ودراوه. ورته ویې ویل ستا غوسه خو ختمه شوه، خو دیوال سوری سوری شو. فکر وکړه چې هر چاته غوسه کېږي او بد رویه ورسره کوي هغه هم دغسې په زړه سوری سوری کېږي. که بیا بخنه هم ترې وغواړې زړه به یې درنه مات وي. خوږو اورېدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پرم.